د مشال ریډیو اوریدونکو مینا سلامونه مېو منې بشیر ګواخیم تاسو د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې هر کله وایم لس بجې دی او لس څخه تر یو لس بجو په دې غړي کې په ګلګت بلتستان او کوټه کې د بریدونو په اړه باندې تازه حال درکو تر څنګه تاسو ته په پاکستان او افغانستان کې د سیلابونو څخه د اوختو زمینو په اړه باندې چارواکو او د خلکو خبرې دراورو مدبوطی کتنې هم شته دی او د غړې په اخر کې به تاسو یو نیوز پروګرام هم اوري خاول به له منور شت څخه د دې خبرونو واورو
اول د خبرونو سرټکی په ګلګت بلتستان کې د امنیتي ادارو درې اعلی چارواکي وجل شوی افغانستان کې د راغلي سیلابونو له وجې د اویاو نه زیات کسان وجل شوی دي او د القاعده لخوا د ممکنه خطر په نتیجه کې امریکا او ځینې غربي هیوادونو په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې خپل سفارتخانې په ارضي توګه بند کړې دي او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان شمالي برخه ګلګت بلتستان کې نامعلومه وسلوالو د پوز او پولیسو درې افسران په ډز وژلې دي د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه نن سهار په چلاس کې د پوز یو کرنل غلام مصطفی یو کپتان اشفاق او د دیامیر ضلع ایس ایس پی هلال احمد نامعلومه وسلوالو په ډز وژل د پولیسو ذرایع وايي وجل شوی افسران په چلاس کې د ډیپټي کمشنر سره د غونډې وروسته خپل سیمو ته واپس روان وو د ریپورت تر مخه د پیښه کې درې پولیسوالا جوبل شوی هم دي د ګلګت بلتستان وزیر اعلی سید مهدی شاه د دې پیښې غندنه کړې ده د ترهګرۍ بوزدلانه ګام ګرځولې او د دې تحقیقاتو امر یې کړی دی بلخوا د بلوچستان په بولان سیمه کې د کوټې نه پنجاب ته روانو د سورلو گاډو نه نامعلومه وسلوالو دیار لستنه تختولی او بیا یې وجلې دي نن سهار د مشال ریډیو سره خبرو کې د بلوچستان د داخله چارو سیکرټري اکبر حسین دورانی د اوو کسانو د وجل کېدو تصدیق کړی دی د مجد لیویز چارواکی وایي د سورلې چې بیګا د شپې د بوسونو نه کوزی کړی شوی وي نن سهار یې په دغه سیمه کې مړی مندل شوی دی د ځای چارواکو په وینا د پیښې نه وړاندې هم په دې سیمه کې یو بل پیښه رامنځته شوی چې په کې د امنیتي ادارو یو تن وجل شوی او یو جو بل شوه ده د دې پیښو ذمہواری لا تر دې دمه چا په غاړه نه اخیسته د پاکستان چارواکی وايي په هیواد کې د پښکال په بارانونو سیلابونو کې د مړو شمیره 850 تر رسیدلې چې پکې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 14 کسان وژل شوی او لا هم د زیانونو ریپورتونه را روان دي د افاتونو د نظم د صوبایي ادارې مشر عاطف الرحمن صوبا کې دا وړي د زیان په حق لا مشال ریډیو ته ویل
دیکھیے زمونگا پیخور ڈی اے خان ٹانک چترال او سن نقصانات کرک نوخار او لکی سائڈ تشوی دی پشاور کے تقریب 10 مکانات چکن دیا گا مکمل طور باندھے تباہ شوی دی او 60 چکن دیا گا جزوی طور باندھے دی تگا شانتے پر ٹانک کے 44 کورونا ڈیمیج دی ڈی اے خان کے 400 کورونا متاثر دی خواغیلا رپورٹ سے پورا نظر آگے جگہ چوب خطے ہوئے نو داغی اسسمنٹ باغی نہ پس کی چوب خزشی
د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي دوی د مرکزی حکومت نه په سیلابونو او بارانونو کې د وړاندې نه د خبرداري ورکولو د نظام پیاوړي کولو غوښتنه کړې ده د یادونې وړ ده چې پرون ځینې رسنیو ویلي وو په دې سیلابونو کې 60 تنه وژل شوی دی په افغانستان کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو سیلابونو د امکان خبرداري ورکوي د ادارې له مصیبت ځپلو خلکو سره د زیاتو مرستو غوښتنه کړې ده د یاد ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس پرون په کابل کې ویل په دې اړه د صدر حامد کرزي د مرستیال په مشرۍ په یو غونډه کې ځانګړې خبرې شوې دي نوموړي د سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه ویل
د ډبلیو ایف پی آی او ایم پاملرنه یونیسف او آی ټی سی هغه موسیری چې مرور سره خبرې کړې دي نن ان شاء الله د ورځې تر پایه ارزونې پای ته رسیږي او موسسه مکلف دي چې تر سبا پورې خپلې مرستې پیل کړي البته د ورستی سروې په پای ته رسیدو سره به مرستې پر اړوند کورنۍ وویشل شي
دا اداره وایي چې د کابل د سروبي ولسوالۍ په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له وجې تر اویا او تنو زیات مړه شوي او د ورکو شوو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ غربي رسنۍ رپورټونه ورکوي د القاعده د مشر ټلیفوني پیغامونه اوریدل شوي چې له وجې امریکا او یو شمېر نورو یورپي هیوادونو په شمالي افریقا منځني ختیځ او ځینې نورو هیوادونو کې خپل سفارتخانې په ارضي توګه بندې کړې دي امریکایي پارلیمان کې د هوملند سکیورټي د کمیټې مشر مایکل میکال وای د 11 سپتمبر د نیویارک د ترهګر بریدونو نه پاس د استخباراتي خبر غالباً تر ټولو کراو باروري معلومات دي د ریپورتونو تر مخه استخباراتي ادارو د هغه پیغامونو سارنه کړې چې پکې د القاعده مشر ایمن الزواهری یمن کې خپل نائب سره د لوی ترهګریز بریدونو په اړه خبرې کړې دي. د دې اورېدل شوي پیغامونو په بنیاد امریکا په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې خواوشا 25 سفارتي ماموریتونه ځنډولې دي. هم په دغو هیوادونو کې برتانیا، فرانس، جرمني او ناروی هم خپل ځینې سفارتخانې بندې کړې دي. نن د جاپان په هیروشیما ښار کې په لسګونو زره خلک د هغه اټمي برید د آتش په تمه کلیزې په یاد کراوندیږي چې په نړۍ کې په اول وار شوه دی. د هیروشیما امن پارک ته راتلونکو خلکو کې د دغه برید نه ژوندي پاتې شوي کسان، د کې د وژل شوي او جوبل شوي خلکو خپلوان او د اټمي بم خلاف د کارکونکو ادارو کسان شامل دي. دغه اټمي برید چې په 1950 کال کې شوی و، په کې 140,000 خلک وژل شوي وو. د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه ویل ویلی دی دا د دوی زمواري جوړیږي چې د اټمي وسلو د ختمولو لپاره کار وکړي، ځکه چې دا یوازنی هیواد دی چې ورباندې اټمي حمله شوې ده. او بل خبر دا چې د ترکیه عدالت د حکومت خلاف د کودتا کولو په سازش کې د ملوث 215 کسانو د مقدمې فیصله ورول شروع کړي دي چې پکې یې د بخنه غواړم. د ترکیه عدالت د حکومت خلاف د کودتا کولو په سازش کې د ملوث 215 کسانو د مقدمې فیصله ورول شروع کړي چې پکې د پوځ یو پخوانی کمانډر ته د عمر قید سزا ورولې ده. جنرال الکر بس بیگ چې د 2008 کال نه تر 2010 کال پورې د هیواد د پوځ مشر و، د ځان خلاف لګیدلي تورونه نه مني. په دې مقدمه کې لږ تر لږه 20 کسان بری کړل شوي او ځینې نورو ته د اوږد قید سزا ورول شوې ده. د خبرونو پای.
اوریدونکو له منور شامو خبرونه اوریدل، په دې غړی کې د نور رپورټونو ترڅنګ د رپورټونو اورو. په گلګت بلتستان کې د پوز او پولیسو افسرانو وژل شوی دی. بلوچستان کې پنجاب ته تلونکي مسافر له گاډو راخته پړز وژل شوی دی. خیبر پختونخوا کې په کومو ځایونو کې د سیلابونو څخه ډیر زیان اوخته؟
زمونږ پېښور، ڈی آئی خان، ٹانک، چترال او څه نقصانات کرک، نوخار او لکی سایډ ته شوي دي. خلکو تباه وي، تکلیف زیات وي چې د چا کورونه مکمل طور باندې تباه شوي دي.
په داسې حال کې چې د تحریک انصاف ګوند د مرکزی حکومت لخوا د ترګری په وړاندې رابلل شوي ټول ګوندیز کانفرنس کې د نه ګډون خبره کړې ده. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وای
چری دا نیت صفاوی د مرکزی حکومت نمنګ و، بالکل د مرکزی حکومت په دې کې مرسته کو چې هغه دا پالیسی بدل کی او د دې جنگ نمنګ بهر روزو.
و نیز تنزیه خبرونه پام کوه هم درته لرو.
زمون په ملک نه پرسان کې د چا نظر په خپل ځای سم دی لیونه ټول د ګډو دړندو بچی دا مونږ ترننه په کومه خبره اتفاق کړی وی چې پاته اختر شو.
د دې ترڅنګ نو رپورټونه هم شته. مشال ریډیو سره اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په گلګت بلتستان کې د پوز او پولیسو په افسرانو باندې برید شوی دی او درې کسه وژل شوي دي. لږ مخکې په اسلام آباد کې ما د خپل همکار احمد الله سره په دې اړه خبرې وکړې، هغه راته څه داسې معلومات راکړل.
د گلګت بلتستان چکم ضلع دا چلاس چکم د گلګت بلتستان ټول نړومبئی ضلع راځي، په هغې کې د غزي ایس ایس پی هلال احمد خان، د پاکستان فوج یو کرنل او یو کیپټن چکم دی، هغې د سیمې د ڈی سی او چکم دی د چلاس، د هغې په کور کې یو میټنګ کېدو چې په میټنګ کې د په سیمه کې د لاین آرډر یعنی د امن امان صورت حال او دینه علاوه د باران نه چکم دغه څه د نقصانات شي په دې حوالے سره یو میټنګ وشو. چې کله د درې واړه افسران دغه میټنګ نه واپس را ووتل او واپس لکه خپل سیمو ته روانو، نو په لاره کې رونی نوې په یو ځای د چ په اغل ته په یو پل باندې موجود نامعلومه کسانو او هغې په دې موټر والا ډزې شروع کړلې، چې په نتیجه کې د ایس ایس پی چکمو او کرنل هغه په موقع باندې لکه مړه شول. ولې دغه شان کیپټن اشفاق نور چکم اهلکارو هغې چکمو هسپتال ته ورسول شو، خو هغې په هسپتال کې کیپټن اشفاق چکمو هغې په هسپتال کې سا ورکړله. نو دغه شان په دې پیښه کې د ځای د سیمې ایس ایس پی او دغه شان یو کرنل او یو کیپټن چکمو هغه مړه شول او نور چکم سیکورټی اهلکارو ځینې هغه جوبل دي، خو هغې حالت د خطرې نه بهر ښودلی کېږي. د واقعې په حق له خو لا نور تفصیلات مخته نه دي راغلي، خو ولې د گلګت بلتستان چکم وزیر اعلی دی مهدي شاه هغه دی پیخه په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او ویلي دی چې پولیس او سکیورټي اهلکار ته ویلي چې په دې کې هر څوک کړي دا غي د گرفتاری د پاره زر تر زر کوششونه وکړل شي. نو د پیخه ورستو بیا په دغه ځکه چې پولیس او پیرا ملټری فورس چې کوم هغه سرچ اپریشن شروع کولو خو له تر دې د ما اوسه پورې دا معلومات نه دي شو چې آیا دا حمله چا کړې ده او دا حمله چې راغلي دا کسان څوک دي کوم ګروپ سره تعلق دی یا چا ذمہواری قبول کړې اوسه پورې په دې حق له هیڅ معلومات نه دي راغلي خو پولیس او پیرا ملټری فورس چې کوم دي هغه په سیمه کې سرچ اپریشن شروع کړی.
اوریدونکو تاسو له احمد الله په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار څخه اوریدل چې په گلګت بلتستان کې د پوز او پولیسو په افسرانو باندې برید شوی، درې کسان وژل شوي دي. له دې وړاندې هم په گلګت بلتستان کې غر خاتون کې وژل شوی وو. په دې حقله باندې د دې اوسنی برید په اړه باندې لا تر اوسه پر چا ذمواري نه ده منلې او چارواکو لکه څنګه چې تاسو واورېدل وایي چې دوی پلټنې او تحقیقات شروع کړي دي. هلته په بلوچستان کې هم ځینې مسافر له ګاډو راښکته کړل شوي دي او په ډزو وژل شوي دي. د چارواکو په وینا دغه مسافر له بلوچستان څخه پنجاب ته روان و. په دې حقله زموږ همکار خدای نور ناصر چې په کوټه کې دی لاغه مې مخکې وپوښتل چې تفصیل څه دی، داسې معلومات یې راکړه.
د بلوچستان بولان د بولان بیا مچ سیمه ده چېرته چې د پولیسو په خبره باندې تېره شپه وسلوالو پنجاب ته تلونکي 15 بسونه درولي او له هغوی څخه ټول سواریان کښته کړي دي او بیا د هغوی شناختي کارډونه کتلي دي. چې تر هغه وروسته ځینې سرچینې وایي، ځینې رسنۍ وایي چې 14 د پنجاب اوسېدونکي او خو د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اکبر حسین درانی وایي چې 9 کسان په دې کې چې تښتول شوي یو کیلومتر لري وړل شوي دي او تر هغه وروسته هغوی وژل شوي دي. د دغو وژل شویو کسانو تعلق د پنجاب له صادق آباد او راجنپور سیمو څخه دی، چېرته چې دغه بسونه هم همدې سیمو ته روان و. د جنوبي پنجاب لومړنۍ ضلع دی چې په دغه دار باندې په اول سر کې راځي له صادق آباد او تر هغه وروسته بیا دوام یا دریم ضلع راجنپور ده. نو دا که هم اکبر حسین درانی وایي چې تر اوسه پورې اووه کسان به تصدیق کولی شي چې اووه کسان تښتول شوي او وژل شوي دي، خو ځینې آزادې سرچینې او یا هم ځینې نورې رسنۍ دا وایي چې 14 کسان تښتول شوي او تر تښتول وروسته بیا وژل شوي دي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه پورې لا هم کومه ډله قبول کړې نه ده، خو په تېر وخت کې بلوچ بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو په بیا بیا باندې همداسې د مسافرو سورلیو بسونه درولي، له هغوی څخه یې کسان کښته کړي، شناختي کارونه یې کتلي، د پنجاب کسان یې په نقشه کړي وژلي دي. دا په تېر په ماضي کې د دغسې پېښو مسؤلیت بلوچ بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو قبول کړی و، خو د دې نننۍ پېښې مسؤلیت تر اوسه لا هم کومه ډله قبول کړې نه ده.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو د تاسو زم خبرونه او نه غینټیار ورس تاسو خبرونه کیږي. پاکستان کې د قدرتۍ افتون سره د مبارزې ادارا یا ان ډی ایم ای وای د په شکل د برنونو سیلابونو لوجې خوښه 85 کسان وژل شوې دي. تر دې وړاندې د وژل شو کسانو شمیره 85 تنه خودل شو. د چارواکو په وینا د خبر پښتونخوا په شمول نور سیمو کې کورونو او فصلونو ته هم زیانونه رسیدلې دي. غلام غوس په رپورت لري.
د پاکستان د اپتون سره د مبارزې د قومي ادارې ان ډی ایم ای د چارواکو په وینا په دې موجوده بارانونو او سیلابونو کې په ټول هیواد کې د مړو شمیره 85 ته رسیدلې ده او 65 زره خلک د دې سیلابونو او بارانونو نه اغیزمن شوي دي. خو د پښتونخوا د اپتون د نظم د صوبایي ادارې ډایرکټر جنرال عاطف الرحمن په ځانګړي مرکه کې مشال ریډیو ته وویل چې یوازې په پښتونخوا صوبه کې تر دې دمه د 1400 کسانو د وژنې پخلی شوی دی او لهم د زیانونو راپورونه را روان دي.
سخ کال چې کوم سلابونه دي کې زمونږه پېښور ډی خان ټانک چترال او سنوکسانات کرک نوخار او لکی سایت ته شوې دي. تقریبا 16 موږ سره ډیتس جوړیږي. پېښور کې تقریبا 10 مکانات چې کوم دي هغه مکمل تور باندې تباه شوې دي او 60 چې کوم دي هغه جزوی تور باندې دي. دغه شانته په ټانک کې 44 کورونه ډیمیج دي. ډی خان کې 400 کورونه متاثر دي، خو هغه لا رپورت پور نه دراغله زګه چې وبخته وي، نو هغه تخمینه بعد هغه اسسمنت باغې نه پس کیږي چې وبکوزي شي.
هم د بارانونو او سیلابونو په دړ کې 13 ورځ د پاکستان د مرکزی حکومت یو استاذي د پښتونخوا د بعضي سیلاب ځپلي سیمو دوره کړی ده، خو په دې دوره کې د دفاعي پیداوار لپاره وفاقي وزیر رانا نوید د پښتونخوا د سیلاب ځپلو لپاره د څه مرستې اعلان نه دی کړی او یوازې دومره یې ویلي دي چې هغه دې صوبې ته د میا نواز شریف د خواخوږۍ پیغام راوړلو لپاره راغلی و او هغه به د صوبایي حکومت سفارشات مرکزي حکومت ته ورسوي. په دې ډل کې مې چې کله د پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر شاه فرمان نه پوښتنه وکړه چې آیا دوی د مرکزي حکومت د دې استازي د دې دورې نه مطمئن دي او کنه، نو په ځواب کې نوموړي وویل چې مرکزي حکومت د 2010 په سیلابونو کې د پښتونخوا صوبې سره کومې وعدې کړې وې هغه یې هم نه دي پوره کړي.
موږ شکر گزار یو چې دی راغ او دلته د حالات معلومولو کوشش وکړو، خو بهرحال څنګه چې دوی ته وویل چې د 2010 کم کمیټمنټ موږ سره فیډرل ګورنمنټ کړي و هغه هم تر اوسه پورې نه دي پوره شوي. هر نیوارنګ سیستم په کار دی او 750 میلیون دغه ستاسو مخې ته پیش کړ، هغوی کمیټمنټ وکړو، ګورو لیټ سی چې څه ریسپانس دی.
خو د آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې ډایرکټر جنرال عتیق الرحمن مشهد ریډیو ته وویل چې په پښتونخوا کې د سیلابونو په اړه د وړاندې نه د خبرداري ورکولو لپاره په چراټ او چترال کې د ریډارونو لګولو په لړ کې دوی د مرکزی حکومت استازي ته د دې لپاره په سمدستي توګه د مالی فنګي د ورکولو سپارش کړی دی.
چې کوم تاسو د ارلی وارننګ سیستم د ډاپلر ریډار چې کوم دی دا ورته موږ پوینټ ورکړل چې دا پی ایچ ڈی پی پروجیکټس دی، اپروو پروجیکټس دی او هغه د لپاره الوکیشن.
بلې خوا ته د پښتونخوا سیلاب ځپلې له حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره دي ورسره مرستې وکړي شي. خو د آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې ډایرکټر جنرال عتیق الرحمن د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
د ضرورت مطابق دغه هغه کې ټینټونه او هغه کې فوډ پیکیجز دوی ته ورکړل شوې دي، بلانکټس کمبلې ورکړل شوې دي او چې کوم مکانات خلکو تباه وي ته بل تکلیف زیات وي چې چا کورونه مکمل تور باندې تباه شوې دي. نو ډیمیج اسسمنټ د هغه لپاره زموږ خپل نوټیفاید ټیمونه دي چې په هغه کې به د ریوینیو ډپارټمنټ نه وي، هغه کې به د متعلقه ایم پی نمائندہ بھی پکے دغه شان نور هغه کې دوه درې کسان دی غوی لاړ شي غوی اسسمنټ کوي او هغه نه پسا دسخط کوي بیا ډیپټی کمشنر کاونټر ساين کوي هغه مونږ ترولې چې څنګه دا فارمالټیز کمپلیټ کیږي هغه شان ته مونږ دوی ته کمپنسیشن ورکو.
دا یادونه ورله چې د اپتونو سره د مبارزې د قومي ادارې ان ډی ایم ای د چارواکو په وینا په اگست او سپتمبر کې د نورو بارانونو امکان هم شته او تر شپږ شپې ته زرو پورې خلک تر دې دمه د پښښال په بارانونو او سیلابونو کې په ټول پاکستان کې اغیزمن شوی. غلام غوس مشاد ریډیو پیښور.
اوریدونکو هلته په افغانستان کې هم په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د شپېتو په خوښه کې خلک وژل شوي، خو د افغان پوځي افسران چې د سیلاب ځپلو سره د ژغورنې مرستې کوي د ورزشو شمېره د سلو په خوښه کې ښیي. په دې هکله زموږ همکاره ناجیه ساپی رپورټ لري.
د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د کابل د سروبي ولسوالۍ په ګډون د هیواد په 11 ولایتونو کې سخت اورښتونو او سیلابونو خلکو ته د اوښتو تلفاتو شمیر 70 کسانو ته رسیږي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د دوشنبه په ورځ وویل چې تر ټولو ډیر تلفات په سروبي ولسوالۍ کې خلکو ته اوښتي او ټول 200 پکې په سروبي ولسوالۍ کې وژل شوي دي. نوموړي وویل چې بیلابیلې نړیوالې موسسې به له سیلاب ځپلو کورنیو سره خپلې مرستې د سې شنبې په ورځ پیل کړي.
د ډبلیو ایف پی آی او ایم پاملرنه، یونیسف او آی ټی سی هغه موسسې دي چې موږ ورسره خبرې کړي دي. موسسې مکلفې دي چې تر سبا پورې خپلې مرستې پیل کړي. البته د وروستي سروې په پای ته رسېدو سره به مرستې پر اړوندو کورنیو وویشل شي.
دغه اداره معمولا له سیلاب ځپلو کورنیو سره د کمپلو، خوراکي موادو او ځینې نورو لومړنیو ضروري موادو مرستې کوي. د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې له معلوماتو سره سم په دې وروستیو څو ورځو کې په کابل، ننګرهار، خوست، لغمان، پکتیکا، کاپیسا، نورستان، دایکنډي، کونړ، وردګ او غزنی کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د یادې سرچینې په اساس په دغو سیلابونو کې له 10 ډیر کسان اټپین شوي هم دي، خو ځینې نورې دولتي سرچینې د وروستیو سیلابونو تلفات تر دې زیات بولي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلوردو د درې ملي وا مسولین وایي چې د سیلابونو له وجې په سروبي ولسوالی ننګرهار او خوست ولایتونو کې لسلو ډیر کسان وژل شوی او نږدې 10 تنه نور نادره کړي. د سروبي ځنی وسیدونکو وایي چې سیلابونو د دې سیمې ځنی خلک ډیر زپلی او باید اساسي مرستې ورسره وشي. د دې ولسوالی یو تن وسیدونکو عبد الشکور په ټلیفون آزادې رادیو ته وویل:
زه دا وایم چې حکومت نو د موسسو دولتي موسسو او غیر دولتي موسسو نه زمونږ فایز ده د خلکو په نمائنده دي. زه وایم پدې یو ګوځي وړو پدې یو خېمو پدې یو کمپل باندې چې نه کیږي پدې خلکو د خلکو اصلي د ډېر متضرر شوی دي کورونه تخریب شوی دي اساسي کومه ګور پر اوسیا.
افغان ولسمشر حمید کرزی هم ملکی او نظامی درو ته امر کړی چې سیلاب زپل سره مرستي وکړي. خو د تیرو کلونو د تجربه په اساس خلک اندېښمن دي چې اړو کورنۍ ته په خپل وخت مرستي ونه رسیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان د سیلابونو په اړه باندې مو رپورت وورید. اوس بیرته خبر پښتونخوا ته ورځو او تاسو ته یو امریکا دراورو. د خبر پښتونخوا د تحریک انصاف حکمران ګوند اطلاعات او نوې وزیر شفرمن وایي چې مرکزی حکومت د ترګری د ختمولو لپاره کوم ګامونه پورته کوي نو دوی به مرسته وکړي. خو نوموړي د مشال ریډیو سره مرکه کې دا واضح نه کړه چې بیا یې ولې ګوند د امنیت لپاره د مرکزی حکومت لخوا رابل شوی ټول ګوندیز کانفرنس کې برخه نه اخلي. له هغه زمونږ همکار غلام غوث په لومړي سر کې پوښتنه کړې ده چې د ترګري مخنیوي او د جنگ درول څنګه امکان لري.
دا یو جنگ دی. اصل خبره دادا چې دا جنگ چې په دې وطن دی په دې خطه دی دا د فورن پالیسی حصہ ده. مونږ سره دوه آپشن دي. یو آپشن دا دی چې مونږه د آئین دننه اوسېږو او د دانین دننه چې زمونږ کوم اختیار دی نو هغه دا دی چې چونکې دا د فورن پالیسی سره ریلیټډ خبره ده نو هغه مونږ د فیډرل ګورنمنټ ته خپل سجیشن ورکو او هغې ته ریکویسټ وکړو چې یاره دلته چې دا کوم حالات دي نو که په دې پالیسۍ کې دا شفټ راشي نو دا حالات به مونږ ته اسان شي. دا یو آپشن دی. دویم آپشن مونږ سره دا دی چې خدا نه خواسته مونږ د آئین نه انحراف وکړو ځکه چې د مرکزی حکومت فیصلې په مونږ باندې بائنډنګ دي. د مرکزی حکومت چې کوم فیصلې کړې دي یا هغه چې کوم بهر ملکونو سره حکم معاهدې کوي نو هغه په مونږ باندې بائنډنګ ځکه چې په صوبایي حکومت باندې نو نه خو مونږ د آئین نه بهر تللی شو او نه مونږ خپل اختیار داسې استعمالولی شو.
شریف هم خپل کوششونه شروع کړی دي او هغه آل پارټی کانفرنس لا غواړي خو دا هغې نه لکه تاسو لګه کوئ که نه چې
مونږ لومړی چیرمن عمران خان دا خبره کړې ده چې کچری میاں نواز شریف د جنگ نه راوتل غواړي نو زه به دغه مدد کوم. پاکستان تحریک انصاف به د پی ایم ایل ان سره په دې مرسته کې شامل وي کچری هغه د جنگ نه بهر راوتل غواړي او د هغې د وجې نه په دې علاقه کې خاص کر په پښتونخوا کې او خاص کر په دې پښتنو باندې امن راځي نو مونږ به هر قسم تعاون د مرکزی حکومت سره کوو. چې
د آل پارټی کانفرنس کې دغه ایاسه نتیجې مخکې نه دی راوتی که څه
د آل پارټیز کانفرنس خو د ډیټیل ما ته پته نشته ر خو بهرحال زه دا وایم چې کچری دا نیت صفاوي د مرکزی حکومت او هغه دا غواړي چې یاره دا پالیسۍ کې د شفټ راشي نو مونږ بالکل د مرکزی حکومت په دې کې مرسته کوو چې هغه دا پالیسۍ بدل کړي او د دې جنگ نه مونږ بهر راوځو چې زمونږ په دې وطن باندې دا کمی تیاری دي چې دا اسانه شي.
د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر سره مو مرکه اوریده. اوریدونکو په پاکستان کې د بې څوک ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکو ادارو او د بشر حقونو فعالانو د دې هېواد د یو متنازع کس هغه اقدام غندلی چې په ترڅ کې د ټي وي په یو پروګرام کې یو بې سرپرسته ماشوم جنۍ یو بې اولاده کورنۍ ته ورکړله. په دغه اړه د ډي پي اي خبري ایجنس رپورټ خپور کړی. هارون باچای درته غټي کې وایي.
د جرمنی خبری ایجنس ڈی پی اے په خپل رپورٹ کې په پاکستان کې د بې څوک ماشومانو یوې کورنۍ ته په واک کې د ورکولو موضوع راغستې ده. په پاکستان کې پر یاده مسله بحث تر هغه وروسته تود شو چې په دغه هیواد کې فعال د یو شخصي ټلویزیون په یو دینی پروګرام کې برخه اخیستونکي یو تن ته یو بې مور او پلار ماشوم د انعام په توګه ورکړل شو. ایجنس لیکي د ډاکټر لیاقت حسین پروم د یو متنازع دینی عالم دغه کړنې په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د کارکوونکو خیریه ادارو له غصې ډک خبرګونونه پارولې دي. اجانس په اسلام آباد کې د بشري حقوقو د ویفالې رخصنده پروین خبر راغستې چې ویلي دي جیو ټلویزیون د کار د خپل کاروباري ګټلو لپاره کړی دی او ځکه د غندنې وړ دی. د پاکستان د وستري خیریه ادارې ایدی فاونډیشن ویاند انور کاظم هم لاجان سره په خبرو کې د یاد ټي وي چینل د غکړنا په کلکه غندلې او د غیر اخلاقي اصولو پرېوته یو عمل بدللی دی. د اجانس لیکنې سره سم د ایدی فاونډیشن بنسټ د عبدالستار ایدی په نوم یو سړی د خیر ښېګڼې کارونو کولو لپاره په 1955 کال کې کېښود. د دې ادارې له مهمو پروژو څخه یوه هم د هغو ماشومانو چې مور او پلار یې پالل ونه غواړي په خپلو ځانګړو مرکزونو کې ساتل دي. دغه ماشومان بیا داسې بی اولاده کورنیو ته ورکول کیږي چې وغواړي د هغوی کفالت وکړي او لکه د خپلو سکا بچو یې پالنه او روزنه وکړي. د ایدی فاونډیشن ویان انور کاظم اجانس ته ویلي په پاکستان کې د داسې ماشومانو پالل چې د اصلي مور او پلار په اړه معلومات نه وي د ټولنیزو حساسیتونو له کبله یو ستونزمن کار دی. نوموړي زیاته کړې یو چاته د ماشوم ورکولو په لړ کې دوی سخت پالیسي په کار اچولې ده. داسې ښځه او خاوند چې غواړي لبنګ ماشوم واخلي د واده باید لږ تر لږه 15 کلونه پوره شوي وي. د دوی باید خپل کوم اولاد نه وي او د یو مستند ډاکټر سرټیفیکیټ ولري چې وښایي دغه ښځه او خاوند په طبیعي توګه د ماشوم زیږولو جوګه نه دي. د ښاغلي کاظم په خبره ایدی فاونډیشن تر دې مهاله 2300 بیسوکه ماشومان نه یوازې پاکستان نه بلکې له امریکا، برتانیا او کینیډا څخه دوی ته ورغلي او بې اولاده کورنیو ته ورکړي دي. په عین حال کې د چیپا په نوم د خیریه ادارې مشر رمضان چیپا د یاد پاکستانی ټلویزیون په پروګرام کې د یوې ماشومي جنۍ په انعام کې د ورکولو د خپل اقدام دفاع کړې ده او ویلي دي چې دغه کار یې له دغه رقم ماشومانو سره د خلکو د همدردۍ د جذبو پارولو په مقصد کړی دی. خو د بشري حقونو فعاله میرمن پروین د نوموړي لخوا وړاندې کړل شوې دغه جواز نه مني او وایي چې یو ماشوم چاته داسې په ډاګه په توفه کې ورکول د اخلاقي او انساني حقونو د اصولو ضد یو عمل دی.
مشال ریڈیو وار
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی به 1.5 لک هغه ماشومان چې له تعلیمه بې برخې دي کوشش به د دوی دای چې هغه په سکولونو او ښوونځیو کې داخل کړي. زموږ همکار خالد خان په دې اړه رپورټ لري.
دا خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت پریکړه کړې ده چې راتلونکي میاشت ستمبر نما په ټوله صوبه کې یو کمپاین پیل کوي د کوم تر مخه به زیات نه زیات ماشومان په سکولونو کې داخلوي او د دغه ماشومانو د سبق خرچه به سرکار پوره کوي. په دې لړ کې د پښتونخوا د تعلیم محکمې او د دغه وزارت د پاره د ورکینګ ګروپ یو غونډه هغه بل ورځ په اسلام آباد کې وشوه چې د نورو نه علاوه پکې د پښتونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف هم ګډون کړی وو. د دغه غونډې فیصلو په حق له د پښتونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر د میاشت نه به په ټوله صوبه کې هغه ماشومان په مکتبونو کې داخلولو لپاره کمپاین پیلول شي کوم چې سبق نه وایي. د په وینا په خیبر پښتونخوا کې دا سات څه د پاسه 1.5 لک ماشومان سکولونو ته نزي. پښتونخوا د تعلیم وزیر زیاته کړه چې یو شان نظام تعلیم او د سکولونو نصاب کې خ بدلون راوستو د پاره د تعلیم د محکمې ورکینګ ګروپ کار کوي او د سکول استادانو ته روزنه او تربیه ورکولو د پاره به خصوصي مرکزونه پرانستل شي. خو بیا د پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او صوبائی اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلیمانی لیډر سردار حسین بابک وایي چې د تحریک انصاف حکومت د ورکنګ ګروپس په نوم د پنجاب سیاسي خلک او ریټایر بیوروکریټس اخیستي دي چې هغوی د دې صوبې د حالاتو نه ناخبره دي. د زیاته کړه کوم کارونه چې تحریک انصاف حکومت په دعوی کوي هغه د مخکې نه تیر حکومت د تعلیم او نور محکمو کې ترسره کړی دي.
ورکینګ گروپس په نامه باندې دا کمیټه جوړ کړې دي او دوی چې موږ په دې مخ
تعلیم په اړه باندې خبر تازه دا خبر وکم چې بالکل دی ورکینګ گروپس تر اوسه پورې کوم سیزن ډسکس کړی دي. دا ټول سیزن موږ شروع کړی دي. دا انرولمنت سیستم دی، دا کریکولم دی، دا ټیچرز ټریننګ دی، دا سکولونو ته بنیادي سہولیات ورکول دي. دې سره یو سیز دا چې نشته چې هغه نوی
دی. دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا هر وزارت او محکمې لپاره ورکینګ گروپ جوړ شوی دی چې د دې صوبې سره سره د پنجاب او اسلام آباد نه پکې ماهرین او د واکمن ګوند سره تعلق لرون کی خلق غلی دی. دا دی هم یادوی چی موجوده حکومت در روان مالیکال بجٹ کی تعلیم محکمہ کی خبدلون او اصلاحات را وسترو دا پارا تعلیمی ایمرجنسی هم اعلان کرده دا کم ترمخه چی دا تعلیم پا میدان کی با گرندی گامونا پورتا کولی شی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا اوس لس نیمې بجې کیدونکې دي. د خبرونو د لنډیز وخت له منور شاه څخه به واورو.
گلگت بلتستان کې نامعلومه وسلوالو د پوز او پولیسو درې افسران په ډزو وجلی. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه نن سهار په چلاس کې د پوز یو کرنل غلام مصطفی، یو کپتان اشفاق او د دیامیر ضلع ایس ایس پی هلال احمد نامعلومه وسلوالو په ډزو وجل. د بلوچستان په بولان سیمه کې د کوټې نه پنجاب ته روانو د سورلو گاډو نه نامعلومه وسلوالو دیارلس تنه تختولي او بیا یې وجلی دي. نن سهار د مشال ریډیو سره خبرو کې د بلوچستان د داخله چارو سیکرټري اکبر حسین دورانی د وو کسانو د وجل کېدو تصدیق کړی دی. د پاکستان چارواکي وایي په هیواد کې د پشکال په بارانونو او سیلابونو کې د مړو شمیره 8500 ته رسیدلې چې پکې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 14 کسان وژل شوي او لا هم د زیانونو ریپورټونه را روان دي. په افغانستان کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو سیلابونو د امکان خبرداري ورکوي. د ادارې له مصیبت ځپلو خلکو سره د زیاتو مرستو غوښتنه کړې ده. غربی رسنۍ خبر ورکوي د القاعده د مشر ټلیفوني پیغامونه اوریدل شوی چې لوجې امریکا او یو شمیر نورو یورپی هیوادونو په شمالي افریقا، منځني ختیځ او ځنې نورو هیوادونو کې خپل سفارتخانه په ارضی توګه بند کړي دي. امریکایي پارلیمان کې د هوملند سکیورټي د کمیټې مشر وایي د 11 سپتمبر د نیویارک د ترهګر دودونو نه پس دا استخباراتي خبر غالبا تر ټولو کراو باوري معلومات دي. نن د جاپان په هیروشیما ښار کې په لسګونو زره خلک د هغه اټمي برید د اتش پېته مې کلیزي په یاد کې راغونډيږي چې په نړۍ کې پاول وار شوې ده. د هیروشیما امن پارک تر اتونکو خلکو کې د دغه برید نه ژوندۍ پاتې شوي کسان دي چې د وجل شوي او جوبل شوي خلکو خپلوان او د اټم بم خلاف د کارکونکو ادارو کسان شامل دي. او د ترکیه عدالت د حکومت خلاف د کودتا کولو په سازش کې د ملويس 215 یا کسانو د مقدمه فیصله ورول شروع کړی دی.
دا خبرونو لنډیز درته منور شاه وای. اوریدونکو سره رابیا کرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټکیو.
اکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د بشکال بارانونو د سیل هم د ملک په مختلفو برخو کې سلسله روانه ده چې له وجې سخت کال هم مرګ جوبله را مخته شوې ده. ادارې وایي چې حقیقت دا ده چې حکومت او د کام ماهرینو په شپږ شپېته کالو کې د قدرتي افتونو، سیلابونو، خطرناکې ناروغۍ په حادثو کابو موندلو لپاره داسې سم میکانیزم او نظام نه دی جوړ کړی کوم چې ترقی یافته ملکونو کې وي. ادارې وایي چې داسې حال کې اولس حکومت، ملګري ملتونو او نورو امدادي ادارو د مرستې په انتظار وي. ادارې وایي چې په غونډ ملک کې شکال بارانونو کچرته د ګرمۍ زور مات کړو نو هلته د حکومت غفلت او اړوند ادارو بے وسی د افسوس وړ ده. اداره وایي چې دا صحیح ده چې د قدرتي افتونو مخ کې انسان بے وسی فطری ده، خو څنګه چې ترقی یافته ملکونو د قدرتي افتونو شدت کمول لپاره مؤثره ګامونه اوچت کړي دي نو په کار ده چې پاکستان هم داسې ګامونه اوچت کړي او په دې حالاتو د پاکستان اعلی چارواکو له غور په کار دي. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د وړوکي اختر په ورځ په اسلام آباد کې د ترهګرۍ د خطر تر مخه سخت حفاظتي اقدامات پورته کړی شوی دي او په داخلي او خارجي لارو سکیورټي زیاته کړې ده. ادارې وړاندې لیکي چې د داخله چارو د وزارت وینا ده چې د انټلیجنس رپورت پر رڼا کې دوی د سکیورټي غوره انتظاماتو لپاره اسلام آباد پولیس، ایئر فورس او د نیوی کمانډو په ګډه ډلې جوړې کړې دي. د ادارې په وینا چې د حفاظت لپاره داسې قسمه انتظامات خود ساينې ور دي، خو آیا ترهګر دومره زورور دي چې د غوی د مقابلې پاره دومره غټه سکیورټي د مارګری په غرونو ودرولې ده؟ اداره خیره کلی کې چې سرنګ د اسلام آباد لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړی دي نو باید چې ټول ملک له هم داسې اقدامات اوچت کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلي په دې ورستیو کې په لیبیا، عراق او پاکستان کې د وسلوالو لخوا د جیلونو ماتولو پیښو یو شمیر پښتنې راپورته کړې دي. د مثال په توګه دا چې د دې پیښو یو شانواله سرګندوي، یو بلته په نږدې وخت کې د دې ترسره کېدل سمان لري، آیا دا پیښې یو بل سره تړاو لري او که څنګه، او دا چې د دې پیښو ذمواري د القاعده په لوی وسلوالو ډلو منلې ده، نو آیا القاعده په دې کې سهمکاري کړې ده او که نه. د پیښو ته په ژور نظر کتلو سره داسې ښکاري چې دا تر ډېره حده یو شانواله لري. مجله لیکي د جیل ماتولو د دې پیښو لپاره د مناسب وخت خوښولو په کامیابۍ سره خپلې کارویانې ترسره کول دا څرګندوي چې ځایي وسلوالې ډلې په ځان له دومره استعداد نه لري او ممکنه ده چې القاعده ورته په دې لړ کې لارښوونې کړې وي، ځکه چې وسلوالې ډلې په سناسه شکل کې د القاعده سره همکاري کوي. د ډیر اسماعیل خان د جیل ماتولو ذمواري د پاکستان طالبانو منلې ده او دا را سارونکي وایي کېدای شي چې القاعده ورسره مرستې کړې وي. مجله وایي که لیبیا، عراق او پاکستان کې د جیلونو ماتولو په پیښو کې القاعده ملوث وي، نو دا څرګندوي چې دا ډله لا هم ډیره فعاله ده او د ځان مضبوطولو او خپلو چالونو په کار کې مصروف ښکاري او د منځني ختیځ او شمالي افریقا پورې اغیز خور شوی دی. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې، لیکي د امریکایي لګښتونو د څارونکو ادارې مشر جون اف اسوپ کو وای امریکا په افغانستان کې د یو نیم سل میلیونو ډالرو ټیکې داسې خلکو او کمپنیانو ته ورکړي چې په اړه یې ویل کېږي د طالبانو او نورو ترهګرو سره تعلقات لري. ورځپاڼه د امریکا د وزارت دفاع د ویان میتیو بورک د خولي لیکي د درغلیو د تحقیقاتو لپاره د پوز خاص ادارې ته تیر کال دغه ډول درې سلویخ کیسونه مخې ته راغلي وو او دا راز د ثبوتونو د نشتوالي په نتیجه کې یا د ادارې د هغوی خلاف هیڅ قانوني ګامونه نه دي پورته کړي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د امریکا قانون ترهګرو او یا د هغوی پلویانو ته د ټیکو ورکول په سختۍ سره بند کړي او د دفاع وزارت هم د دې بندیز لاندې دی، خو د خارجه چارو وزارت او د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره یعنی یو ایس ای آی ډی د دې قانون لاندې ناراضي.
پام کوه
الله الله وای مقول دې سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوه
خبري خبريم
خلا پام کوه
ورسا ورسا
کاکو پام کوه
بیګارت نه واستوي
اناګي پام کوه
خبرونه او فریادونه
پام کوه
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوه
سلیوانی حاکم مفتی مشورې
یو نشوي شي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
اوریدونکو پام کو خبرونه تاسو د دې غړې په اخره کې اوریدل شي. فرانس پریس خبری ایجنس یو رپورت خبر کړی دی او د رپورت تر مخه امریکا په مختلفو ملکونو کې په عربي او افریقایي ملکونو کې خپل سفارتخانه او قونسلګری تړلی دی او وایي چې د اگست د لسمې نیټې پورې کې د شي د تړلې پاتې شي. د دې وجه امریکایي چارواکي دوی ته ورپې خطرونه ښیي او دوی وایي چې داسې د القاعده ډلې لخوا یې داسې معلومات او داسې خبرې کشف کړې دي چې د هغې په بنیاد یې دا احتیاطي ګامونه اخیستي دي. نجیب عامر د دې رپورټ غټ ټکی دته وایي.
فرانس پریس خبری اژانس د امریکایي چارواکو په حواله لیکي د القاعده د ممکنه حملو له ویرې به په منځني ختیځ او افریقا کې د نوموړي هیواد سفارتخانې د اګست تر لسمې نیټې پورې تړلې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی اوله سفارتخانې د حفاظتي ګامونو په موخه د تیرې هفتې ورځې راهیسې تړل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان یین پساکی وایي د دې معنا دا نه ده چې ګواکې دوی د خطرو کوم نوي شواهد موندلي، بلکې دوی دا کار د خپلو سفارتکارو د ځایي کارکوونکو او همدارنګه د ملاقات کوونکو د ژوند د خوندي ساتلو په موخه ترسره کوي. فرانس پریس اژانس لیکي وروسته له هغې چې د القاعده د لوړ پوړو مهمو مشرانو پټې خبرې کشف شوې، د تېرې یکشنبې په ورځ د امریکې 15 سفارتخانې او کونسلګرۍ وتړل شوې. د کانګرس غړو ته د معلوماتو ورکولو په غونډه کې ویل شوي دا ګواښونه د جدي نوعیت دي. د امریکا د داخلي امنیت د ادارې مشر مایکل میکاول وایي دوی چې کوم ګواښونه ترلاسه کړي هغه د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په څیر د خطرناکې کچې دي. نوموړی وایي یوه احتمالي حمله ښایي د روژې د مبارکې میاشتې په آخرې ورځ پلان شوی وي. امریکایي چارواکي وایي دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې د عربو په ټاپو وزمه یا جزیرونما کې د القاعدې مهم مشران د یو لوی برید په اړه خبرې کوي. د امریکا د ګډو ځواکونو قومندان جنرال مارټن ډیمسي اے بی سی ټلویزیون ته ویلي دا وایي چې کوم ګواښونه مخې ته راغلي هغه د پخوانیو هغو په پرتله د جدي نوعیت دي. نوموړی وایي د برید ځای نه دی معلوم، خو هدف یې یوازې امریکایي نه بلکې غربي ګټې په نښه کول دي. نوموړی ټلویزیون ته امریکایي چارواکي د نوم د نښه کار کولو په شرط ویلي داسې احتمال شته چې ځینې ځانمرګي د جراحۍ په ذریعه په خپل وجود کې دننه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي، سول امنیتي خنډونو واوړي. په کومو ښارونو کې چې امریکا خپل سفارتي دفترونه تړلي په هغو کې ابوظبي، ریاض، جده، دوحه، دوبی، کویت، مانما، مسکت، سنا، ترابلس، خرطوم، پورت لویس او یو شمیر نور شامل دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو، د افغانستان د فوټبال فیډریشن چارواکي وایي چې د پاکستان د فوټبال قومي ټیم به یو دوستانه میچ له کابل ته ورشي. د چارواکو په وینا د لوبه به د روانې اګست میاشتې په 16 تاریخ کېږي او ورسره به نورو رسمي میچونو ته لاره هواره کړي. په دې وروستیو کې د افغانستان فوټبال لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې هم برخه اخیستې او په عالمي درجه بندۍ کې مخ په وړاندې روان دي. مرزیا احمدزی په رپورټ لري.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرسیال او د فوټبال د ملي ټیم ترینر همایون کارګر وایي د دې سیالۍ هدف د ورزش له لارې دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول دي.
دوستانه سیالۍ د ښو اړیکو په هدف له ګاونډیو هیوادونو سره، خو په تېره بیا د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د نیکو رابطو د جوړولو په خاطر ترسره کیږي. موږ غواړو چې د ورزش له لارې ټولې نړۍ ته غږ ورسو او د فوټبال له لارې غواړو د پاکستان خلکو او ځوانانو ته پیغام ورسو چې د افغانستان خلک د سولې غوښتونکي دي.
خغلی کارګر وویل چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به هم د دوستانه سیالۍ په هدف د راتلونکي کال د مارچ په 15 نیټه پاکستان ته ورلاړ شي. تمه کیږي چې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د ټیمونو ترمنځ له سیالۍ و اونۍ وروسته افغان ټیم د جنوبي آسیا د هیوادونو په تورنمنت کې د ګډون لپاره نیپال ته ورلاړ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په 1922 کال کې د نړۍ د فوټبال د فدراسیون غړیتوب ترلاسه کړ او په 1950 کال کې د آسیا د فوټبال د کانفدریشن غړیتوب هم حاصل کړ. د فوټبال د فدراسیون د مسولینو په خبره د کورنۍ جګړو په ترڅ کې د فوټبال سیالۍ له پامه غورځېدلې وه، خو هغوی وایي د افغانستان د فوټبال ملي ټیمونو په تیرو 8 کلونو کې له شپېتو څخه زیاتې رسمي او دوستانه سیالۍ کړې او ښې بریاوې لرلې دي. د فوټبال فدراسیون مرستیال وایي چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ پرمختګونه کړي دي.
فوتبال افغانستان از لحاظ روابط بین المللی خود
د افغانستان د فوتبال فدراسیون د نړیوال اړیکو لمخي په فیفا اي اف سي د سیمي او عربي هیوادونو ترمنځ ځانته ځای پیدا کړی او د افغانستان فدراسیون دا توان پیدا کړی چې د فوتبال په ټولو رشتو د بیلابیل عمرونو ځوانان په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
د افغانستان او پاکستان د فوتبال ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالۍ په داسې حال کې ترسره کیږي چې په وروستي وختونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې دي، خو په افغانستان کې ورزشي مسولین هیله څرګندوي ترڅو وکړای شي د ورزش له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې فضا رامنځته کړي.
تاسو د مرزی احمد زی رپورټ اوریدو. په کې وامه اوریدل چې افغانستان او پاکستان د فوټبال لوبډلې به په کابل کې یو دوستانه میچ کوي. د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي په قبایلي سیمو کې د خیبر ایجنسی جمهوریت سره تعلق لرونکي دیر لسکلن سلمان افریدی چې په چین کې کیدونکې د فوټبال یو انټرنیشنل یا نړیوال ټورنمنت د پاره د څوارلس کلونو نه کوم عمره قومي لوبډله کې منتخب شوی دی، په اړه وایي چې دوی به لوبغاړو ته اسانتیاوې برابرې. همداراز زموږ همکار د سلمان افریدی سره مرکه کړې ده او د هغې په ترڅ کې دا رپورټ جوړ کړی دی.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي وایي چې د خیبر قبایلي سیمې جمرود سره تعلق لرونکي دیارلس کلن سلمان اپریدی په چین کې د فوټبال یو انټرنیشنل ټورنامنټ دپاره د پاکستان د څوارلسو کالو نه کم عمر لوبډله کې د لوبې دپاره منتخب شوی دی او نوموړی به د روانې میاشتې د دولسمې نیټې نه په چین کې شروع کیدونکي په دې ټورنامنټ کې برخه اخلي. دوی وایي چې دې نه وړاندې هم سلمان اپریدی د دیارلسو کالو نه کم عمر فوټبال لوبډله کې په ایران کې په یو انټرنیشنل ټورنامنټ کې برخه اخیستې وه. سلمان اپریدی دا مهال په لاهور کې ټریننګ کیمپ کې موجود دی او دغه ټورنامنټ د پاره تیاری کوي. نو موږ د خپل انتخاب په حق له مشال ریډیو ته وایي
خبر پسندونه ما چې کړو ولته ساړه کې بچاغه نه سلیکټ شو زه ډېر خوشاله یم.
نوموړي زیاته کړه چې دین وړاندې په ایران کې په انټرنیشنل ټورنامنټ کې دوه ګولونه ترسره کړي وو او هیله مند چې په چین کې به هم ښه کارکردګي ښکاره کړي. د سلمان اپریدی کوچ او د فاټا اولمپیک اسوسییشن سینیئر نائب صدر اصغر اپریدی د نوموړي د لوبې په حق لوایي
کوي او ما چې د کیم په تلو کې کم دا کیم کې د سلیکټ شو او کم هغه حسن بلوچ د لا ټریننګ ورکړ او نو هغه کې د دوم نه خوشو کې بیا دې تراول او ما چې د میچ نه په لاټ ټیم کې وکړل نو ما د نه ډیر تو قوت پیدا شو چې ان شاء الله ولزي د نورم حقيقي او نورم مخکین
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکو زیاته کړه چې په قبایلي لوبغاړو کې د صلاحیت څخه کمی نشته او که دوی ته اسانتیاوې ورکړی شي نو لا نورو لوبو کې به قبایلي ځوانان را مخکې کړي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویو یا لنډو څپو 12013 15315 15240
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اړونکو اوس هم د وادي سرسم درته پام کوه تنزیه او نیز خبرونه درورو چې دا د مشال رادیو همکار امن الله ناصر تاسو ته جوړي.
السلام علیکم دا رادیو کمال دی اوزم سوړ سک فریادی د ډیرو لړزیدلو ګړې بیدلو اختری شاپینګ خبرونو سره یله د جده کور او اختر سودا او بد بینک قرضدار کړی نه است د بیګما تو دا واپس ته دا راوړ دا یوس منډ ترندو به سولول نه است یوی خواته روجی بلی خواته دکاندارانو بد ګوډو په درد اخت کړی نه است په بازار کې د ټریفیک جام په خپل گاډیو او موټر سایکلانو باندې جام کړی نه است او دا واری اختر د نوښت دی کده دیر شو دغه به سونو بلې ونی کړی نه نو ملګرو د روژې د راتګ نه د مخه د روژې فکر او پریشانی بیا چې روژه در شلو واوړي د اختر فکر او د دې دواړو فکرونو سره سره لکه څرنګه چې زموږ په اړه خبرې اختلافي دا غرنګ یو اختلاف په میاشت لیدلو هم وي د چا میاشت ما خوستن ښکارا سي د چا د دولو صبح جو باد ښکارا سي او د جینو شاغلو میاشت خو نن سبا تر سعودي عرب د مخه هم ښکار کیږي ناولی راشي جو اورو د توتکی چکری دارابو
نو ملګرو دا وخت زده هلال کمیټې د چیرمن یعنی د اختر د سپوږمۍ د مشر سره ناسته یم او دا تپوس ترینا کوم چې دا زمون په ملک کې سو سپوږمۍ یعنی دي. جی سر تاسو جواب راکې
تاسو کمی خواته ناستیاست جی مون تا سره ناستیو، بالکل زتا ته مخامخ ناسته یما.
بخه په اصل کې زما د لری نظر سه شانتی کمزور دی، ځکه دا مخامخ تور کوټ زړیږي. ما چې ول تاسو یاست بخنه غواړم.
وی وی سر جی، ستاسو چې د لری نظر کمزور دی، نو تاسو بیا د هلال کمیټې مشري څنګه کوئ؟
زمون په ملک نه پرسان کې د چا نظر په خپل ځای سم دی لیونه، ټول د ګډو دړندو بچی ده او یو ځای هم پکې اله.
نه سر، د هر کال زمون په دې مسله باندې اختلاف وي. په هیواد کې درې درې اختران ولی کیږي؟
ډیر نه شکر خلک یاست، شکر وکړئ چې دا یو شی خو ډیر دی کنه. اختران د خوشحالۍ ورځې دي چې څومره ډیر وي هغومره خوند کوي.
مگر دا اختلاف خود کام پا ما بین کی دے؟
مونگ ترنن پا کم خبر اتفاق کرده دی چی پاتا اختر شو. ای ساده، دا دیر زود مثال دی چی وی پختون پا یو خبر اتفاق کرده دی چی اتفاق با نکو.
خجی، دا واری پا کم ورز با اختر کوی تاسو سر؟
بس چی دا ساب بادر تلیفون را لی، پا آغا ورز بسم الله دا.
ساب بادر؟
دا وارستا پا خوخه پا کم ورزی اختر کتاو یا کنا.
نوگرانو او کدرمنو ملگرو، معلومی ریداسی چی دا واری بیا دری چلور اختران را روان دی. او پا دی خبرت دلور کرسیو والا خبر دی، زکنو آقوی دا اختر دا پار و خبولو ماشمانو تا یوان دوین دره دره جوڑی ور اخستی دی. خوبلی خوات غریبان دا خبل اختر بندو بس چنگ کوی نا هم یو دراز خبر دا. شالیلا بادامی پا دی اکل یو زر لرزون که را پور تیاروی، راسی چورت و غش او پشیسو.
گرانو اوری دونکو، که یوی خواتا که سابانو ساتولان چاری راکشلی غریبان شکوی، درزیان هم پخپلو کینچیو جیبونه پریکوی، او کپرو والا پخپل گز یا میتر بندی ده خلکو مرامت ورکوی. نو بل خواتا غریبانو هم ده خپل اختر ده شاپینگ سخه ده زن خلاصی ده پارا رنگارنگ ترکیبونه سنجاوی. ملگر یو سړی ولار دی چې ځان ته یې چاپیړی نیولی دی او ویشتانو کې خاوري اچوي، او ها د ځانه جامې هم پرې کوي. سرجی، دا جامې ولی تیری خیر دی؟
ای ای ای، په حال می مشه خبره، زه خپل کار کوه، د چا په کار کار مله لکنه.
بیا خو ما خبره که یو یو دا صدره دی ولی و تیره لی؟
یو پت می پسر دی بل پترخ که پا ضروری ما سوا کم مجبوری ما سوا کم مجبوری ما.
وی ما چه مجبوری ده چی خپلی جامعه دی تیری کرلی؟
های کنا، چا تا خوبا وای خونه؟
نور تا وای ما
داو گوره، کوروادانی می دومره غط لیست را جوڑ کرده ده، دومره سوداگانی، جامه، بوتونا، سندلان، بنگری، بسکوتونا، می چایانی، اوی خدا.
سرجی، نو تاسو جامه ولی تیره کرلیه؟
اوس ورزم ورتوایم چې سودا می گرد رانیولا، را روانو مغله را باندی پیش ول وی والم، شیانی طول ران لوت کرل، گیده ایشی چیز ری را باندی کباب شی او دا زلی می موافقی کرد.
ها؟ ایجا خود دیره شده دا شاپینگ نه دا زن خلاص ولو، دادی ازده ده چه اصه کرله؟
داز ما یو ماما ده پر لندن که دا آغانم ازده کره کنه.
آغا چنگه؟
آغام چی کله ده لندن نراشی، نو اول تلیفونو که چیز سسه در تراورم، مونگ طول خپل فرمایشو نورکو، ده چی راشی وی ده سامانو بیک پا ایرپورت که رانه بیدره کشوه ده. راو برسیگی، راو برسیگی بگ، یو میاشت خو خریس کی، او پا آخر کی وی چی ده ایرپورت نفون راغلو بگو رکشه دی.
و
وی توبه توبه د دې خلکو نه می توره توبه ملګرو اوزو یو بل فرادی ته وی توبه زما مطلب فریادی ته چې هغه د اختر د شاپینګ نه ځان څنګه خلاصوي دا مرکبه په ژوندۍ بڼه کې ګورګین مرچکی درته وړاندې کوي
دیر مننه مشالیلا ملګرو زدا وخت د اغوا شوی کسر پلینیم چې د پنځلو سورزونه اغوا کارانو د روجمات په وخت سره له درو هندوانو دوو خټقیو د روجمات د پکوړو مستو او نور د شاپینګ د سامانو سره اغوا کړی دی جی تاسو زما غږ اوري
او خو لک په زور وګایګا سیګنل سم نه دی را روان کنا
جی تاسو چا اغوا کړی است
ما په خپل ځان اغوا کړی دی
ولا حول ولا قوت دا دا د تڅګډي وډي وای
ورور چین کور ودان زړ سوی کوي نه مور نه ماشومان نو سړی مجبور شي په خپل اغوا کېدو
نو تاسو دا وخت چیری است
زه په یو غار کې ناست یم او اغوا کارم دا در سره ناست دی خپل نفلونه او منځونه کوو خپل شنې او تورې چای څکو اغوا کار خې خوندورې سموسې را پخ کړې دي کنه
اغوا کار تاسو ته سموسې در پخ کړې دي او د دې دا مطلب دی چې په اغوا کارانو کې مخه خلک شته
ای ګورګینه دا بیا تر ما هم مظلوم دی کنه
ولی څنګه مظلومه دی
زما خو دوې کور ودانې دي دی غریب درې کور ودانې لري
ها ځکه نو تاسو دلته خوشاله یاست زمون خدای وی سره گزاره نکیگی
ای ګورګینه وروره بس خدای دې دغه یو څو ورځې شپې په ژوند کې د سکون را باندې حساب کړي دلته نه د باینه فرمایش ته دی نه د مور پیغورونه نه د پلار او د ورونو لغازونه نه د خواخی کوډی او تاویزونه خب بیغمه رو جماعت و خب بیغمه پیش منه
نو اوس با تاسو کور تا کل رازهی؟
انشالله که اختر ده دیر شو رزو نو ده اختر پا پینزمه او که اختر ده نویش تو رزو بیا پش پا گمه داواری اختر پا دقه غرکی تیروم دلته نه د هلال کمیټۍ غم نه د بسکوټو جنجال نه د کوچنیانو ایدي نه د بېدعوته میلمنو روغبړونه کراره کراري امن و امان او سکون دی کنه
نه تاسو خو په سکون یاست خو استاسي کور ودانې چې پریشانه دي هغه
دغه خو د خوشحالۍ تر ټولو لویه خبره د ګورګین وروره چې دوی زه ټول عمر په عذاب کړیم ښه دی چې یو څو ورځې دوی هم د پریشانۍ تېرې
یاره ایډیا خو بده نه ده زما کور ودانی چې ما ته کم لیست را کړی دی د سودا دپاره هغه زما تر تنخواه پنځه چنده زیات دی تاسو ما ته پلیز خپل ایډرس را وښوئ چې زه هم دا واری اختر ستاسو سره تیر کړم
هلکه پون بند کا دا د میډیا سړی دی اوس دنیا را خبروي بند کا فون وام پام کوا چی زای ورونه شی کنی اوس بمو بیگمات تا ٹول ڈراما اور خکارا کی پام کوا وام پام کوا لکا پون بند کا پام کوا وام خانه خرابی پام
پیدا زوما پا کوتو بلدانا در زندی پرسوید ما جانانا
Gracias.
رواندی را کوی مو بارکانی شپارس کلو راوڑی مارے وڑی او جیلو بیانی خالگ را رواندی را کوی مو بارکانی شپارس کلو راوڑی مارے وڑی او جیلو بیانی نشری او نومی بیا جلایا را خرچون ندی بیای سونه پی ده بابو لالی او دولو ندی ده یو کالا ندی وای لکا لپی لکا کنی جادم بابا جانه لار لیوانه مور کی سو دیوانا لار لیوانه مور کی سو دیوانا او ربا ساری سفا لکه هین پانا های 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 پیدا زوما پا کسو بلدانا زندی پر سوید ما جانانا پیدا زوما پا کور پا بلدانا در زندی پر سوید ما جانانا
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شید